بل کوي که ستونزه نن وی هغه پیدا کوي دا خط تدارکات دي
کور مودن لدې چې خبرونه کې مګډون وکړ تراتلونکي خبرونه علامه مل السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشه د کابل پر وخت ما جګر سلور بجې شوې په یو بل یو ساته پښتو خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم د دې خبرونه د تخنیک چاري عبد الله عبد پر غړل دی وابهوري چې د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر دراپورته شوې شخړې د حل لپاره ټاکل شوې کمیسون وایي چې سبب خپل ورستۍ پریکړه خلکو ورسنه سره شریک کړي په دغه نور بشپړ تفصیل درکو نور راپورونه هم لرو خو تر هر سمخه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې سلیم محمد صالح وړاندې کوي
د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر د ولاړ سوي لانجې د هواري لپاره 15 کسیز هیات په خبرو بوختي طالبانو او د افغانستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي په قطر کې سره کتل دي د امریکا د تیلو لوی شرکت په رغ کې د تیلو لوی ساحې څخه خپل امریکایي کارګران بیرته ورغوښت دي د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر د راپورته سوي لانجې د هواري لپاره 15 کسیز هیات په خبرو بوختي د دې جرګې یو غړي نادر خان کټوازی په دې اړه سات مخ کې ازادي رادیو ته وویل
د دې دوه خواوو څخه 15 کسان او 15 کسان به طرف خبرې پرونه ورکه دی را دي چې ورکولې اغه جری کی تو کسانو امزاوی کړی دی اغه سمې ونه کتل چې دا ټول لغن ونه شي ګمانه کوم چې نتیجې ورکه
پرون د ولسی جرګې د مشرتابه لپاره په انتخاباتو کې میر رحمان رحمانی یو سل درې وشته او کمال ناصر اوسلی 55 رایې وګټلې د جرګې موقت رئیس اعلان وکړ چې شاغلی رحمانی ګټون کوي خو شاغلی اوسلی او دین نور وکیلانو اعتراض وکړ دوی وایي چې یو سل درې وشته رایې د ټولو 240 حاضر وکیلانو 55 جمع یو نه پوره کوي نو باید چې د سره انتخابات وسی طالبانو او د افغانستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي په قطر کې سره کتلې دي دا کتنه په داسل کې سوي چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د ختمولو لپاره نړیوالې هڅې روانې دي طالبان نن په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې مارکوس پودزل د طالبانو د رهبری شورا لمرستیال ملا عبدالغنی برادر سره کتلې چې د دې ډلې د سولې هڅې رهبری کوي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین په اعلامیه کې ویلي چې پودزل او برادر د سولې د ممکنه موافقې پر بیلابیلو اړخونو او په دې برخه کې د جرمني پر هڅو خبرې وکړې مارکوس پودزل چې له 2012 میلادي کال څخه تر 2018 میلادي کال پورې په افغانستان کې د جرمني سفیر هم وو د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه هم له ملا برادر سره کتلې وو امریکایي هیات او طالبانو تیر کال په څو پړاوونو کې په خپلو کې مذاکرې کړې دي خو بیا هم د سولې پر یوه موافقه د سره کېدو لپاره پرمختګ نه دی شوی د ملي امنیت عمومي ریاست د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د دولت د نونسو مخالفو وسلولو د وژل کېدو خبر ورکوي د ریاست نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه عملیات د قاتم لاتړ د ماموریت په همکاري د مولوي اسد په شبکې پورې اړوند د باریګل پر قرارګاه وسیوي دي په ویلامیه کې مولوي اسد په ګریش ولسوالۍ کې د طالبانو د ماینونو او موټر بمونو جوړولو مسؤل بلل شوی دی بل خو د غزنی چرواکي وایي په څو حملو کې اتلس وسلول طالبان وژل شوي دي د ولی ویان عارف نوري نن ازادي رادیو ته وویل
تیر سلوشتو ساتونه کې د غزنی ولایت د مرکز اندړو او د یک ولسوالۍ پړوند کې و هوایي بریدونه او یو توپ چنداخ تر سره شوې ده چې پترس کې د دریو سرګروپانو په ګډون اتلس تنه وسلوال طالبان وژل شوې دي او و تنه ټپیان دي
وسلوال طالبان په اندړو کې د برید خبر منی خو وایي چې څلور ملکیان وژل شوی بل خو د تخار ولایت پرستاق ولسوالۍ کې د غیر مسول وسلوالو ډلو په خپل منځي جګړه کې نه غیر مسول وسلوال وژل شوی د رستاق ولسوال عبدالغفور لودین نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه جګړه تیر مازیګر شوې ده ولسوال وایي سیمې ته د دولتي ځواکونو تر ورتګ وروسته وضعیت کنټرول شوی دی ویل سوي چې دوه کسان د قضیې په تړه ونیول سوي او تحقیقات ورڅخه روان دي د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ یا 15 اوره مسابقه روانه ده د آیرلند په بلفاست کې دغه مسابقه آیرلین پیل کړل چې په شپږوشتو اورونو کې دوه لوبغاړي سوځېدلي دي او 109 منډې کړي دي دوی وکټې دولت زدران اخیستې دي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې دواړه هیوادونه به د سه شنبې پر ورځ بله مسابقه کوي
دویم لوبه به د دواړو هیوادونو د ملي لوبډلو ترمنځ د مې په 28 نیټه ترسره شي مخکې د دې نه چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د آیرلند پر وړاندې دغه لوبې ترسره کړي سکاټلند د ملي لوبډلې سره 25 ورځې لوبې لوبډلې او سرڅنګ کې هلته په بیلابیلو برخو کې تمرینات هم ترسره کړل
د افغانستان او سکاټلند ترمنځ یو مسابقه افغانستان وګټله دویمه د باران لقبله ونسوه راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتونو د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل په راغ کې د تیلو لیوې ساحې خپل امریکایي کارګران بیرته ورغوښته دي. دغه شرکت د شاوخوا 500 کارګرانو د ایستلو خبر په داسل کې خبریږي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ زیات شوی. دغه کړکیچ په سیمه کې د بل قوا په وزې شخړې په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. د عراق له بصرې څخه اکسون موبیل شرکت د کارګرانو وتل پرون سهار متحده عرب اماراتو ته د کارګرانو د الوتکې په الوتنې سره پیل شول. د عراق د تیلو د دولتي شرکت یو مسؤول احسان عبدالجبار چې د تیلو دغه ساحه مربوط کیږي ویلي چې د امریکایي کارګرانو وتل موقتی اقدام دی. امریکا تیره چهارشنبه په بغداد کې د خپل سفارت او په اربیل کې د خپل قونسلګری غیر ضروري کارکوونکي هم وربللي وو. د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای له پخواني رئیس جان برینن څخه غوښتنه وسوه چې د ایران په اړه دیموکراتانو ته د استازو په جرګه کې معلومات وړاندې کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په حواله دا غوښتنه په داسل کې سوې چې په سیمه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر وروستیو اقداماتو دیموکرات ګوند اندېښنه څرګنده کړې ده. اژانس د دیموکرات ګوند یو غړي او د یو بل کس په قول چې د دې غونډې په اړه معلومات درلودل پرون ویل چې برینن به راتلونکي سیشنبه د استازو جرګې په 19 خصوصي غونډه کې خبري وکړي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان یو بیا ټینګار وکړ چې له روسیې څخه به د میزایلو ایس 400 ډول دفاعي سیستم رانیسي. د ویلي چې د دغو موافقو په اړه د امریکا له مخالفت سره سره به له مسکو سره په راتلونکي کې د 1500 ډول دفاعي سیستم په تولید کې همکاري وکړي. ښاغلی اردوغان پرون په استنبول کې وویل په دې کې شک نشته چې ترکیه به د ایس 400 ډول دفاعي سیستم درنیول اقدام کوي. د یو سوي موافقه ده.
زموږ غږ آزادی رادیو نه اورې درنو دوستانو د دې سات مهم کورنۍ او بهرني خبرونه مو آزادی رادیو نه واورېدل که غواړې دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایت هم تعقیب کړئ پته مو ده آزادی رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست د څوکۍ په سر د راپورته شوې شخړې د حل لپاره ټاکل شوی پلاوی وایي چې سبا به په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه د جرګې په عمومي غونډه کې شریک کړي.
د دې درې بجې شاوخوا موږ نشو کولای په یو ستار یو ستار نتیجې ته ورسیږو. نو موږ خپل مایس کینو په شریکه د سیولار ارتباط کې د ټولو اکتبانو
د دې پلاوی غړی عرفان الله عرفان او همدا شان به واوري چې د افغانستان لوی سرنوالۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخوانی غړو او د دارالانشا او معلوماتي ټکنالوژي د رئیس په ګډون 1395 دوسیې سترې محکمې ته استولې دي.
کمیشنرای پیشین کمیسیون انتخاباتی در دو قضیه، یکی مربوط به حوزه بدخشان میشه و یکی مربوط به حوزه کنر میشه، از جانب سارنوالی کسب الزامیت کرده، اتهامات نسبت به اونا ثابت دانسته شده.
په یو بل راپور کې اوري چې د کونړ اوسیدونکو په دې ولایت کې د داعش وسلواله ډلې مخ پر زیاتیدونکو فعالیتونو اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې دغه ډلې د نور پرمختګ مخه ونیسي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د یو ورځنی رواني لوبي ورستي معلومات به هم درکړو. د لوبام د اوس د ایرلند په بلافاست لوبغالي کې روانه ده. په بهرنۍ او مسایلو کې اوري چې سعودي عربستان د هغو حمله پاړه چې وای ایران لاس پکې لري د بحث لپاره د رواني مای میشتې په پای کې د خپل متحدانو دوه سرمشريزي رابللې دي. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر د راپورته شوې شخړې د حل لپاره ټاکل شوی پلاوی وایي چې سبا به خپل وروستۍ پریکړه په دې اړه د جرګې په عمومي غونډه کې شریک کړي. دا چې په دغه پلاوی کې څوک څوک شامل دي او دا خبرې چا کړي دي په دې اړه وروستۍ جزئیات رحمت الله خان راټول کړي دي. هم دا اوس سره په سټډیو کې د افغانستان مهرباني وروستۍ جزئیات څه دي په دې اړه
مل بل اکرام صاحب کله چې د ولسی جرګې د ریاست په سر د دوه ډلو ترمنځ اختلافات زیات شول د ولسی جرګې غړو هڅه وکړه چې یو 15 کسیز پلاوی وټاکي چې 25 کسیز پلاوی کې 15 کسان د میر رحمان رحمانی د ډلې او دوه 15 کسان هم د کمال ناصر اصولي او 15 کسان هم به طرف تر څو پورې دغه ستونزې ته د حل لار پیدا کی. دغه پلاوی نندري ساته خبرې وکړي او شبوډان دی ازادي رادیو سره په خبرو کې عرفان الله عرفان چې دغه پلاوی به طرف غړي دی ویل چې دوی به
بیګات شپه او نن ورځ د خبري ورده بیګات شپه په پریکړه کې او سبا ورځ بعد جرګي عمومي تالار ته او رستې پریکړه اوروي
هم دي درې بجې شو خو موږ نشو کولای په یو ساعت یو ساعت نتیجې ته ورسېګو نو موږ خپل ماین کینو په شریکه د سیولار ورته باسي د ټولو پاکستانو قناه ول وګزي نو څنګه تالار ته ولې موږ خو خپل شي د همکاري وکړو د قانون دي ګانه او حقوقي نه کوم بخښل شي موږ په غاده باندې پویډینو نو دوی موږ ته ځاڅ ویل چې موږ خپل کولای شو چې بعض موضوعات باسو کو او یو لار ورته وو باسو
پرون د ولسی جرګې د مشرتابه لپاره په انتخاباتو کې رحمان رحماني یو سلو درویشت او کمال ناصر اصولي 55 رای وګټلې د جرګې موقت رئیس اعلان وکړ چې خغلی رحماني ګټون کې د خو خغلی اصولي او یو ځین نور وکیلانو اعتراض نه مانه نن په ولسی جرګې کې مترز وکیلانو پرې نه خود چې رحمان رحماني د ولسی جرګې د رئیس پر څوکۍ کې نه چې ورسته لانجره ولاړس و
ټول متاسفونه کې چوکۍ پارلمان
دارنګ امدارنګ د جنو وکیلانو ویل چې ولسی جرګې بيخي نظامی بڼه غوړه کړې ونن
ټول متاسفونه کې چوکۍ پارلمان به ګیروګون گرفته شوه وضعیت داخله پارلمان نظامی هست اجازه داده نمیشه کې مجلس شروع شوه
اکرام صاحب اوس به معلومی کی چې په خبرو کې دوی څه پریکړه کی د لومړی ځل نه د شتولې سجرګې د اداري پلاوی په ځنګړې توګه د ریس پټاکلو باندې ستونزې راولړېږي بلکې د شپړسمې د تخنې دورې کې هم ورته ستونزې موجود دي چې بیا ورسته د مصلحت لمخې عبدالروف ابراهیمی د جرګې د رئیس په توګه او ټاکل سم
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو و موریدل چې د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر راپورته شوی شخړې د حل لپاره ټاکل شوی پلاوی وای چې سبب په دې اړه خپل وروستۍ پریکړه د جرګې عمومي غونډې سره شریک کړي لکه څنګه چې واوریدل 13 ورځ د دغه څوکۍ لپاره دوه مخکښونو مندانو کمال ناصر اصولي او میر رحمان رحماني انتخابات وکړي چې بل اخره جنجالي پای ته ورسید زمونږ غږ له ازادي راډیو نوري
تازه دقیق معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي پر وخت د جمهوری ریاست د انتخاباتو تر اتسره کېدو لپاره چمتووالی لري خو دغه کمیسیون وایي د دې کار لپاره ډیر بخنه غواړم د افغانستان لوی سرنوالۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخوانی غړو او دارالانشا او معلوماتي ټکنالوژي د رئیس په ګډون 1595 دوسیې سترې محکمې ته استولې دي د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي نن یو خبري ناسې ته ویل ارزونې خي چې دغو کسانو د کونړ او بدخشان په انتخاباتي حوزو کې د صلاحیتونو نه په ناوړې ګټې اخیستنې درو په کمولو او ډیرولو د پاڼو په تزویر او مالی فساد کې لاس ترلود د انتخاباتو څارون کی بنسټونه لستری محکمه غوړي چې په دې برخه کې عدالت تضمین کړي تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
د افغانستان لوی سرنوالۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دولس مهمو غړو د دوسیو سیړل بشپړ کړي او د حکم د صادرولو په هدف یې سترې محکمې ته استولې دي د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي د یکشنبه په ورځ په یوې ناسته کې وویل ارزونې ښیي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی رئیس اووه غړي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون درې غړي او د ولسی جرګې د انتخاباتو د کونړ او بدخشان د انتخاباتي حوزو مسؤولین د درغلیو سرغړونو مسؤل ګڼل شوی دی
کمشنرای پیشین کمیسیون انتخاباتي
دوبل د دوړو کمیسیونونو لسو غړو د کونړ او بدخشان په دوو قضیو کې د لوی سرنوالۍ لخوا الزامیت کسب کړ د دوی پر وړاندې تورونه ثابت شوی دی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا او معلوماتي ټکنالوژي دوه رئیسان دي چې د ټولو شمیر 12 تر رسیدي او تورن دي دوسیې ستر محکمې ته استول شوی دی د وویل د ولسی جرګې د انتخاباتو دوسیه 191 ته رسیدي او ارزونه خي چې 415 کسان مزنون تورن او محکوم بلل شوی دی خغلی رسولي وای په دې ډله کې 48 کسان د کابل حوزې او سباند 412 سرغړونه او درغلیو لامل په نور ولایتونو پورې اړه لري دغه قضیه د ورزګان، بادغیس، تخار، دایکندي، میدان وردګو، غور، نورستان، کونړ او غزنی ولایتونو پرته په 15 ولایتونو کې ثبت شوی چې د پولیسو ځواکونه، د دولت کارکوونکي، د کاندیدانو څارونکي او پخپل کاندیدان پکې شامل دي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې په درغلیو او سرغړونو تورن ګڼل شوی دی. لوی سرنوالی وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو په تړاو د لوی سرنوالی د یوې ځانګړې کمیټې لخوا دواوې شکایتونو ته رسیدنه شوې ده. د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال د میزان په 23 او 29 وشول او ویل کیږي چې درغلې او سرغړونې پکې دومره ډېرې وې چې د انتخاباتي کمیسیونونو رئیسان او غړي د ولسمشر د یو فرمان له مخې لوی سرنوالۍ ته وپېژندل شول او دغه ادارې د ارزونو تر پایې پورې ممنوع الخروج اعلان کړل. وس لسو میاشتو وروسته لوی سرنوالۍ وایي په دې اړه یې خپلې څېړنې په شفافه توګه بشپړې کړي او ستره محکمه چې په دې اړه هره پرېکړه وکړي عملي به شي. بلخوا د انتخاباتو ځینې څارونکي له سترې محکمې غواړي چې په دې برخه کې عدالت تامین کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید وایي دا وایي دا ډېره مرسته کوي، خلک به باوري شي چې که څوک جرایمو ته لاس وروړي نو بې پوښتنې نه پاتې کیږي او خوندي به نه وي. دا کار د عدلي او قضایي بنسټونو باور او عزت ډېروي او د کمیسیون نورو غړو ته د عبرت درس ګرځي. که دا کار څو کسانو پورې محدود او فرمایشي وي، د عدالت د پلي کولو پر وړاندې به دغه باور رامنځته شي چې د سیاست او عدالت فضا سیاست ولکه کړې ده. د سترې محکمې ویان امان الله ایمان په دې اړه چې په دغو دوسیو به کله حکم صادرېږي څه ونه ویل، خو ښاغلی رشید وایي که عدالت په ښه توګه تامین نه شي له قانون نه به د تېښتې په فرهنګ بدل شي. راتلونکي انتخابات به له درغلیو ډک وي او د عدلي او قضایي بنسټونو لخوا به د عدالت د تامینولو په اړه خلک بې باوره شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، دا خپرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. ورزو کونړ ته د کونړ اوسیدونکي په دې ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې د دغه ډلې د نور پرمختګ مخه ونیسي. دغه موضوع روح الله انوري تعقیب کړي، نور جزئیات وړاندې کوي.
د کونړ اوسیدونکي وایي د ولایت په بیلابیلو ساحو کې د هرې ورځې په تیرېدو د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه مخ په پراخېدو دي او همدې کار دوی اندېښمن کړي دي چې لمن به یې هوارو سیمو ته هم راوغځېږي. د چپې درې ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکي عبدالله خان وایي
موږ سره دوهم ورځ داشت او حشد دی چې نن دی او سبا دی، موږ هم نیسي او درم نیول ویستا وخت دا دیګل ساحه او دا وچ نو دا کوردر ساحه او دې ساحه ته هم بس کوشش کوي د خپل اکمالات او خطرونو او د هغه تنظیمایي او لګیا د خپل حساب قوي کوي او په اساسي شکل باندې.
هغه وایي که چیرته د یادې ډلې د پرمختګ مخه د نورګل په مزار دره، د چوکۍ په دیوګل او نورو درو کې نیول شوی وای نو سربای چپې درې ته نه رسیده.
سری عملیات چیرته را شخپل فلمونه لکه یو ما سره بل سره وګوري دونه پر راول منګه عملیات وکاو خلاص ور چمړ کله مونږ او د مشورې کله مونږ پلانې مونږ وستانه مونږ.
یوازې د چپې درې ولسوالۍ او د ګونډیو سیمو اوسیدونکو د داعش له پرمختګ ویره نه لري، بلکې د اسدآباد او نور ولسوالیو اوسیدونکو هم ورته اندېښنې لري. د اسدآباد اوسیدونکو اکرام الله وایي
کونړ ډېر غریز ولایت دی او په دغه کې دیو راټوکېدلې دي او ولسونه زوروي او خلک زوروي او غواخ جوړوي، نو حکومت نه زمونږ دغه تقاضا ده چې دغه په مقابل کې پوځي عملیات پراخه عملیات وکړي او دغه خلک د منځه یوسي.
خلک وایي چپ دیګل او یو شمیر نور درې لولسی خلکو خالی شوی او که د یادې ډلې د نور پرمختګ مخه ونني ولشي نو دوی به هم د خپل کورونو پری خودو ته اړشي. د کونړ نوی امنیه قومندان سمونمل شفیق الله سحر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په کونړ کې ټول افغان ځواکونه شپه او ورځ د وسلوالو مخالفینو مقابله ته چمتو دي او هر ځای کې چې ځانو نخکاره کړي دوی به لمنځه یوسي.
جای کې داعش اس ما همیشه د تپ تلاش شستیم و کوشش میکنیم چې داعش کدام نقطه کې باشه ختم کنیم و از مردم غیور دیندار و مجاهد پرور ولایت کنر این خواهش دارم که امره نیروی امنیتی ما یک جا مثل یک برادر یک فامیل همکاری کنه و جایی که دشمن است او را به ما نشانی کنه میتونیم به زودترین فرصت او را از بین ببریم.
چرته چه دایشت موگی د منځورلو د پار تل هڅه کوو. زه د کونړ له شریفو ولسونو غوښتنه کوم چې د داعش او نورو وسلوالو په پیدا کولو کې د افغان ځواکونو سره د یوې کورنۍ د غړي او ورور په څیر همکاري وکړي څو یې موږ ډیر زر له منځه یوسو. د یادونې وړ ده چې د روان لمریز کال د لومړۍ میاشتې په دوهمه او درېمه نیټه په چپه دره کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ جګړه وشوه چې پکې د جګړې دواړو خواو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبل واوخته او د جګړې لویرې شاوخوا درې نیم زره کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوې.
اوس هم له کونړ ورزو کندوز ته د کندوز اوسیدونکو شکایت کوي چې د کندوز بغلان د لوی لارې په اوږدو کې وخت او ناوخت وسلوال طالبان سړک ته راوځي، موټرونه تلاشي کوي او د خپلو اهدافو پسې ګرځي او د دغه ستونزې له کبله اوس مهال پر دې لارې د دولتي او غیر دولتي بنسټونو کارکوونکي په ډاډه زړه سفر نشي کولی. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
د کندوز بغلان د لوی لارې په اوږدو کې امنیتي ګواښونه خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د کندوز بغلان لوی لار د شمال ختیځ زون ولایتونو د هیواد له شمال ولایتونو او دغه راز د هیواد پلازمینه کابل سره نښلوي، خو په دې وروستیو کلونو کې د دغه لارې په اوږدو کې امنیتي ننګونې زیاتې شوي او دې مسلې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې لارې یو تن موټر چلوونکي حبیب الله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
مشارای کندوز بغلان از مدت هاست که خیلی ناامن است، تهدیدات زیاد.
له ډېرې مودې را په دې خوا د کندوز بغلان لوی لار له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ ده، ځکه وخت نه وخت د دې لارې په اوږدو کې وسلوالې نښتې وي او طالبان هم سړک ته راوځي او له کبله خلک په ډاډه زړه پرې سفر نشي کولی. د خلکو د خبرو پر بنسټ چې اوس مهال د دولتي او د غیر دولتي ارګانونو کارکوونکي او دغه راز شتمن خلک د دغه لارې په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو د موجودیت او دغه راز د وسلوالو غلو له ویرې تګ راتګ نشي کولی. د دې ولایت دوه تنه اوسیدونکو هدایت الله او نذیر احمد په دې اړه وویل:
ډېر مودې رئیس د کندوز بغلان لویه لاره د وسلوال مخالفینو او وسلوال غلو لخوا یو لړ تهدیدونه پکې شته، چې ځینې وختونه بار وړونکي موټرونه او همدارنګ مسافر وړونکي موټرونه دروي او د دوی د ازار او زیات سبب ګرځي. ځینې وخت په دې لویه لاره کې وسلوال غلاوې او همدارنګ جګړې کېږي چې ملکي کسانو ته پکې تلفات اوړي.
د کندوز او بغلان لویه لاره کې ستونزې ډېرې زخت ډېرې دي. د دې په خاطر سه څوک تیریږي په دې لاره کې مشکلات ویني، امنیتی مشکلات غلسته دي، وسلوال طالبان په دې لارو کې وزي، ډېره غټه ستونزه ده.
له دې سره سم د کندوز د ولایتي شورا مرسیال صفی الله میری هم د خلکو ستونزې مني او دغه راز پر اړوند امنیتي چارواکو غږ کوي چې د دې ولایت د لویو لارو د امنیت تامینولو په اړه کوټلي ګامونه پورته کړي.
دا ګواښونه له سر له اوسه نه نه دي، دا تقریبا له کلو راسې دا ګواښونه دي. موږ له حکومت محلي او مرکزي نه خواهش دا ده چې هلته پوستې جوړې کړي، بیزونه جوړ کړي، څو د کندوز خلک د تخار او بدخشان خلک ډېر په اسانۍ په راحتۍ وکولی شي له دغه مسیره رفت آمد وکولی شي.
بلخوا د کندوز د امنیت قومندان منظور خان ستانکزی بیا وایي چې د کندوز بغلان د لویې لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې موجود دي او دغه راز امنیتي ځواکونه خپلې ګزمې هم ترسره کوي تر څو خلک په ډاډه زړه پرې تګ راتګ وکړي.
د افغانستان مرکزی بانک په افغانستان کې د یو ایرانی بانک جواز لغوه کړ. د افغانستان بانک ویان ایمل عاشور نن ازادي راډیو ته ویل دغه ایرانی بانک د افغانستان د مرکزی بانک وضع شوي اصول او مقررات نه مراتول ځکه ترې د فعالیت جواز واخیستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د مرکزی بانک دغه اقدام هرکلی کوي، وایي دغه بانک د افغانستان په اقتصادي او سوداګریزو مسایلو کې هیڅ نقش نه درلود. په دې اړه تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د بانکدارۍ په نظام پورې د اړوندو قوانینو نه مراتول، د بانکدارۍ له مقرراتو سرغړونه او د افغانستان په اقتصادي وده کې برخه نه اخیستل هغه موارد دي چې په افغانستان کې د آریان په نامه د یو ایراني بانک د لغوه کېدو لامل شول. د افغانستان د مرکزی بانک ویان ایمل عاشور د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه پریکړه کې هیڅ سیاسي انګیزه نشته، بلکې اقتصادي او مادي اړخونه پکې په پام کې نیول شوی دی.
آریان بانک یک بانک است که به نام بانک افغانستان ثبت است، ولی سهامداراش ایرانی بودن.
دو بویل آریان بانک د افغانستان بانک په نامه ثبت دی، خو سهم لرونکي ایرانیان دي. سو موارد لامل شول چې د افغانستان بانک عالی شورا دغه بانک جواز لغوه کړي. اریان بانک په افغانستان کې هیڅ پانګوال یا سوداګر ته پور نه ورکاوه او په دې برخه کې ناسیزه ونډه لرله. له دې امله مرکزي بانک پریکړه وکړه چې دغه بانک جواز فسخ کړي. د ښاغلي آشور په خبره هر بانک که کورنۍ یا بهرنۍ وي او د افغانستان د مرکزي بانک له قوانینو سرغړونه وکړي جواز یې لغوه کیږي. دی وایي آریان بانک د خپلو حسابونو په تصفیه کولو لف شوی او وروسته له دې هیڅ ډول بانکي فعالیت نشي کولی. د مرکزي بانک د معلوماتو له مخې د دغه ایراني بانک د جوړېدو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو ستونزو هوارول و. آریان بانک د ملي او د ایران د صادراتو د بانکونو په ګډه پانګه په 2004 میلادي کال کې په کابل کې فعال شو چې وروسته په هرات ولایت کې هم یوه څانګه پرانستله. د دغه بانک لومړنۍ پانګه $10 میلیونه اعلان شوې وه چې د ایران د دولتي بانکونو صادراتو او ملي بانکونو لخوا تمویلېدله. پخوا تر دې درې نور کورني بانکونه کابل بانک، د افغانستان د پراختیا او تجارتي بانک او د حبیب بانک په نامه د یو پاکستانی بانک جوازونه هم د بانکي قوانینو د نه مراعاتولو له امله د مرکزي بانک لخوا لغوه شوي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال یونس مهمند آزادي راډیو ته وویل آریان بانک د افغانستان په سوداګریزو برخو کې هیڅ رول نه درلود. دی وایي دغه بانک یو سوداګر ته هم سوداګریز، ساختماني او صادراتي پورونه نه ورکول. له خلکو سره هیڅ ډول راکړه ورکړه نه لرله، یعنې په اقتصاد او سوداګرۍ کې هیڅ نقش نه درلود. نو هر بنسټ چې د بانکدارۍ له قوانینو سرغړونه کوي باید په اړه یې همدا شان پریکړه وشي. د اقتصادي چارو پوه تاج محمد اکبر وایي ټول کورني او بهرني بانکونه باید د هیواد د بانکدارۍ له قوانینو سره سم د هیواد د اقتصادي ودې لپاره هڅې وکړي او پانګې باید خوندي وي. ښاغلی اکبر ټینګار کوي چې که بانکونه دغو مسایلو ته پام ونه کړي د فعالیت جواز یې باید لغوه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع، سعودي عربستان د حقو حملو په اړه چې وایي ایران لاس پکې لري، د بحث لپاره د روانې مای میاشتې په پای کې د خپلو متحدانو دوه سرمشري زره بللي. دا حملې د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو او د متحده عرب اماراتو سواحلو ته نږدې پر څلورو بیړیو شوي دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ایران او د سیمې د هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د خلیج د همکارۍ د شورا او د عرب لیگ پر مشرانو غږ کړی چې په سیمه کې د وروستیو حملو د لړۍ په اړه د بحث لپاره د روانې مې میاشتې په 13 نیټه په مکه کې د بیړنیو غونډو لپاره راټول شي. د سعودي او نورو عرب چارواکو له قوله ویل شوی دی چې په دې بحثونو کې به د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې پر څلورو تجارتي بیړیو د برید او همداراز ریاض ته نږدې د تیلو د تولید پر تاسیساتو د بی پیلوټه الوتکو په وسیله د حملو پر لړۍ تمرکز وشي. د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملو مسؤلیت ایران پلاوی حوثی ډلې چې تهران یې ملاتړ کوي منلی. ایران پر اماراتي بیړیو په برید کې لاس لرل رد کړي دي. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس سپا د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي له قوله راپور ورکړی چې عرب مشران به د مکې په سرمشریزه کې د دې حملو او همداراز په سیمه کې د نورو د تورته حملو د مخنیوي د تدابیرو په اړه بحث وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر نن یک شنبه پر تهران تور ولګاوه چې د سیمې د بې ثباتۍ هڅه کوي. الجبیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ایران د دې هڅو د مخنیوي په برخه کې مسؤولانه اقدام وکړي. د سعودي عربستان نږدې متحد متحده عربي اماراتو د دې سرمشریزې د رابللو لپاره د ملک سلمان اقدام ستایلی دی او ویلی دی چې په منځني ختیځ کې په اوسنیو حساسو شرایطو کې دې ته اړتیا شته چې عربي هیوادونه په خلیج او نورو سیمو کې یو موټی وي. سعودي عربستان او متحده عربي امارات چې د سنی اسلام پیروي کوي دواړه د ایران پر وړاندې د امریکا نږدې متحدان دي. د ایران او د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ د ناندریو په داسې حال کې زور اخیستی چې د متحدو ایالاتو او ایران ترمنځ اړیکې هم خورا زیات ترنګلی شوي. واشنگټن په منځني ختیځ کې خپل پوځي حضور پیوړی کوي او د استخباراتي اطلاعاتو پر بنسټ ادعا کوي چې ایران په سیمه کې د حملو پلان لري. خو له دې ټولو خبرو سره سره واشنگټن او تهران دواړو د جګړې احتمال رد کړی دی. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر الجبیر هم وویل چې د دې هیواد په سیمه کې جګړه نه غواړي او نه د جګړې د پارولو هڅه کوي. نوموړي وویل سعودي عربستان به د احتمالي جګړې د مخنیوي لپاره تر وسه وسه هڅه وکړي، خو د په عین حال کې ټینګار وکړ چې که نور اړخونه جګړه غوره کړي نو دا هیواد به هم له خپل ټول ځواک څخه کار واخلي څو د خپل ځان او خپلو ګټو دفاع وکړي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، د مازیګر 4:30 شوې، صالح محمد صالح راغلی دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي.
د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر د ولاړ سوي لانجې د هواري لپاره یو 15 کسیز هیات ګمارل سوی دی. دغه هیات ویلي چې د خپلو خبرو نتیجې به سبا اعلانوي. طالبانو او د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي په قطر کې سره کتلې دي. دا کتنه په داسې حال کې سوی چې د افغانستان د 14 جګړې د ختمولو لپاره نړیوالې هڅې روانې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د دولت د 19 مخالفو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغه ریاست ویلي چې دغه عملیات د قاتم ملاتړ د ماموریت په همکاري سوي. د غزنی چارواکي وایي چې په څو حملو کې 14 وسلوال طالبان وژل سوي دي. ویل سوي چې دغه عملیات په تیرو 43 ساعتونو کې سوي. د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې پرون د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو په خپل منځي جګړه کې 9 غیر مسؤول وسلوال وژل سوي او 6 تنه نور ټپیان سوي دي. ولسوال وایي چې د دولتي ځواکونو له ورتګ وروسته وضعیت کنټرول سوی دی. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ یو 50 اوره مسابقه روانه ده. دواړه هیوادونه به راتلونکي سه شنبه په خپلو کې دویمه 50 اوره مسابقه کوي. راپورونه وایي د امریکا د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل په عراق کې د تیلو له یوې ساحې څخه خپل امریکایي کارګران ورغوښتي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ور بیا چنګار وکړ چې له روسیې څخه به د میزایلو اس 400 ډوله دفاعي سیستم رانیسي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له ایرلند سره خپل لومړنی 50 اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان ټیم دغه لوبه ته بشپړ چمتووالی لري.
د شرایطو د افغانستان کرکټ ملي لوبډله پوره تیاری لري. موږ هم د چې په دغه دوه سیالۍ کې د ایرلند په وړاندې ترسره کیږي افغان کرکټ ملي لوبډله خیل سره وړاندې وي او د تل پسیر تر بریا ورسیږي.
دا سیالۍ به د ایرلند په وخت د ورځې په 10 بجې او 15 دقیقې وشي. د کرکټ ملي لوبډله به له دغو سیالیو وروسته انګلستان ته ولاړه شي او هلته به د نړیوال جام په سیالیو کې ګډون وکړي. د سوکوهنی فدراسیون د افغان کډوالو ټورنمنت جوړوي. د دغه فدراسیون رئیس عبدالله شکیب ستارین ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې به له ایران، استرالیا، جرمني، فرانسې او انګلستان څخه بیلابیل ټیمونه برخه واخلي.
د کابل برگزار میشه او هر ورزشکار مو برادر مو که از خارج مو حاضر هستیم بوکسرای مو از تمرین هستن همراهشان.
نموری د لوبو د پیل دقیق وخت تو نه خود خو ویل د لوبې په نږدې راتلونکي کې ترسره کیږي. د ویسټ انډیز کرکټ لوبډلې مشر جیسن هولډر وایي په نړیوال جام کې به یو تر ټولو ستر هدف افغان لوبډلې وي. خغلی هولډر له کرک انفو سره په تازه مرکه کې ویلي لوبډله به هڅه وکړي چې له افغان کرکټ لوبډلې څخه د نړیوال جام غوراوي سیالیو د ماتې غچ واخلي. افغان کرکټ لوبډلې تیر کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې 2 ځلې ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. اټکل شوی چې د رواني می میاشتې په 1/2 د کرکټ نړیوال جام د انګلستان په ویلز او انګلند کې پیل شي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، ناجیه صافی وچه ورزشي خبرونه وړاندې کړل. لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واورېدل، د افغانستان او د ایرلند ترمنځ لومړنۍ او ورځنۍ لوبه روانه ده. ټاس افغانستان ګټلې او مقابلې لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړې ده. ایرلند تر دې د 1/3 منډې کړي، 4 لوبغاړي سوځېدلي دي او 15 اوره شوي دي. د افغانستان په توپچونکو کې دولت زدران 2 وکټې اخیستې، همدارس ګلبدین نایب یا او راشد خان هم یو وکټ تر لاسه کړی دا لو بروانه دا او روسي جزئیات به درته په بل خبرونه کې وړاندې کړو. اوس هم دوه ونیز خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شوی عزیزانو برنامه نشر ته چمتو دي ک وخت لري دا هم را سره واوري تربیه در لپمن
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه په سیور شبل یو هغه په سیور شم دی کړه باندې ورست تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري ته لیمه کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویډر کوه ازري ان شاء الله موږ ګلګونه په سیور کړی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې ونه د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د هلمند ولایت د ډاکټر متیولا همدرد په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د هلمند ولایت د روغ د درملنې پروختون کې ډاکټر وو خو سبان دی یو کال کېږي چې د پرته له دلیل لدن د لری کړی دی. دغه ستونزه مو د هلمند ولایت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د ډاکټر متیولا همدرد او ورپسې به د هلمند ولایت د چارواکو نظر واوري.
د انصاف په لټه کې
خورور نوم د سید او د کوم ځای د ټلیفون کړي.
ما نوم ډاکټر متیولا همدرد او د هلمند ولایت د متادینو د شفاخانی اته بستر د شفاخانی مسؤل مو مخته
ستونزه ده سوا
استونزه دا وا چې زه هلمند کې د متادین او شپخانی ته د سړي د شپخانی مسول وم نه کله نه ارجابای کې ناکام شوی یم نه مشل د غراځري کړي د نه بل کم توسي اختار اخیسته نه بل کم جرم کړي دي او ما غختل چې حالت ز غلم او ورکم او د هلمند د شیطانی سرپرست رئیس ډاکټر امین الله عبد او د کندهار او د هلمند حوزې سپروایزر ډاکټر بلال کرامت ز په غیر قانوني ډول د وظیفې څخه لری کړم او زما په وځ باندې د هلمند عامر او سیاست رئیس امین الله عبد خپل راډیو زما په وځ باندې مقرر کړو.
سو کال د هلمند په دغه روغتون کې کار کړي.
ما تقریبا ز یو کال تل د شپخانی مسول په حیث باندې و مو د کال اخر کې د کابل نهایتان داغل د شپخانی د پرسونل د ارزیابۍ لپاره
او رمې د امور
د نمخ خدمت سپروایزر چې و ډاکټر صاحب نظر محمد عالمی و د کندهار او هلمند او زابل د معتادینو شپخانی کله چې هغه وظیفه بل ځای غشل په معتادینو کې د نظارت او ارزیابۍ مسول و ټاکل شو زمنګ سپروایزر ډاکټر بلال کرامت و ټاکل شو نو هغه چرالو ما سره مقصد د شخصي تعصب په بنا باندې او د هلمند سوي سرپرست رئیس و د سیستم ته جوړ کړو په غیر قانوني ډول زه د وزیر ته خلل وکړم او ما وزارت ته تامې تاریخ وکړه وزیر صاحب د برسي احکام ورکړه ما غریزه به وړم ته د نور رئیس ته هغه د وزیر احکام ته هیڅ کوم اهمیت ورنکړو بیا مې دوباره بل اړیزه وکړه وزیر مین احکام ولیکل په دامه مت پېکان اغم د وزیر احکام ته د مینه احکام ته کوم احمد ورنکړو بل اړیزه ولیکل د وزیر د شیطانی مینه ده اغه تم کوم هغه ونکړم.
په هلمند کې د مسؤل چارواکو ته یا عام روغتیا وزارت ته کوم شکایت کړي؟
نو زه هلته لاړم ولایت مقام ته. ما ولایت مقام کې ریزه وکړه متاسفانه والی صاحب نو خارج ته لاړو او به ماوین د ولایت چې هغه تمام ریزه هغه کړه خو ماوین د ولایت سره زما خپل ملاقات ونه شولو نو ماوین د ولایت هم په ریزه باندې به کوم اجرات نو کړه.
ستا تحصیلات په کومه کې دي او اوس چې لدن د لره شوی په کوم بل کار مصروفي کا څنګه؟
زه خپل د ننګرهار ته په تقریبا 14 کال مخکې پارس شوی یم او اوس یو کال کېږي چې کوم وخت نه تزال ته وځین لري شوی یم تقریبا دا د 10 میاشتې کېږي او چې زه تر اوسه د سر نوښته یم او به وظیفې یم او د متادین رئیس ته څو ځلې ورغلم ما ته وینم دا شو سبا را شو نن او سبا کې ما باندې د 10 میاشتې وېستلې.
خبرور مونږ کوشش کوو چې دغه موضوع د هلمند لوالی یا د عام روغتیا وزارت له وزیر یا کومبل مسؤل سره شریک کړو.
زما خري غوښتنه دا ده د قضایي او عدلي ارګانونو او لوی څارنوالۍ نه او ماته به د خپل حقوق ټول راکړل شي. دوباره زه به په خپل وظیفه برحال شم او د تیرو میاشتو ماشونم باید ماته حواله شي.
د انصاف په لټه کې
د غستون زمو د هلمند د والی لویان خاغلی عمر زواک سره شریک کړه. جناب زواک د هلمند ولایت د ډاکټر متیولا همدرد په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې
سو کالای د هلمند ولایت د روغ د درملنې په روختون کې کار کاوه. دی وای د دغه روختون سرپرست رئیس د ده په خبره پرته له کوم دلیل او کوم جرمه له وظیفې لرې کړی او دام وایي چې پر ځای خپل د کورنۍ یو غړی مقرر کړی. په دې حصه کې مستاسو نظر غوښت.
دې لپاره چې باید موږ د دې موضوعاتو نه دقیق خبر سو او موضوعات د هلمند د والي صاحب تر رهبرۍ لاندې هغه ریاستونه او یا هم هغه ارګانونه چې قرار لري هغو کې هر څوک چې مشکل ولري که ډاکتر صاحبان وي او یا هم نور کولی شي د شکایتو دفتر هم شته دی او هم د دې تر څنګ موږ کولی شو څلور ساعته د دې په خدمت کې اوسو او خپله هلمند والی د سهار د اوو بجو نه بیا د ماښام تر اوو بجو پورې افطاري وخته پورې او وروسته له افطاري نه هم د خلکو په خدمت کې دی تر څو د خلکو مشکلاتو ته رسیدګي وکړي. موږ په دې باندې چې ډاکټر صاحب مطیع الله بهیر مطیع الله همدرد چې څه وخت یې خپله ستونزه زموږ سره شریکه کړي امکان دی ولري چې ستونزه شریکه شوې وي خو د تعقیب کړي نه وي او یا هم د پریشي وي نو د دې لپاره چې باید د نږدې نه په دې برخه کې موږ د سره خبرې وکړو ولایت ادارې دوی په خدمت کې ده کولی شي تشریف راوړي ولایت ادارې ته او تر څو موږ وتوانی شو چې د دې ستونزه د والی سره سره شریکه کړو او د دې طریقې څخه وتوانی شو چې د دوی د ستونزې د حل لپاره د هلمند والی د هرات په مقابل کې یو احد وټاکل شو د دې ستونزه بررسي شي او تر اوسه پورې موږ دا معلومه نه ده چې په کوم برخه کې ده ایا په قانوني ډول او په غیر قانوني ډول باندې منفق شوی دی او بل څه کې ده په ځای باندې پرل شوی. په دې برخه کې موږ د دې خدمت کې هر وخت کولای شي او د دې ترڅنګ تاسو د برنامې له طریقې څخه مخکې هم یو موضوع مشترک شریک شوی دی اختر محمد په نامه باندې چې په وو موضوع کې هم مخکې یادونه شوی چې یو خوره ورایت ته د سګینې کې ژوند موږ مسکولای چې والی سب سره ونی او بل خوانه دولت مستمزه کې استملاک کړی دی او یا هم نور مشکلات کې خو کله چې موږ دلته راوغښته یا غو موضوع دم غړینیم سات وړاندې د سره ما خپل ونی دل چې دا موضوع والی سب سره هم مطرح شوی او چې دن ته تعقیب لاندې د تر څو شي په دې موضوع باندې کار وسی او د غوښتنو تر رسیدګي وسی او کوم ډول مشکله چې ستاسو تر رسیدګي وکړي خو د قانوني لحاظ باندې موږ په قانوني ډول باندې د خلکو مشکلاتو ته په هر ډول چې کېږي روزمره رسیدګي کېږي ان شاء الله خدمت.
زه اکثر ډیر مننه چې زمونږ د تیرونه د پروګرام د یو عارض عریضه مو اخست او کار پی کوي ډیر مننه. خو زه اکثر ک ډاکټر همدرد ستاسو دفتر ته مراجعه وکړي سمشوره یا امرسته به ور سره وکړي
ان شاء الله ځکه چې په قانوني شکل باندې مشتری دي خدمت کیو چې دې ستونزه په قانوني شکل باندې ورته حل کړو او دغه ستونزې ته د لپاره چې آیا په دې برخه کې چې دوی د دې اداره کې چې دوی ولایت ته مراجعه کړې ده او ستونزې ته رسیدګي نه ده شوی خو په دې برخه کې باید دوه اسناد وکړل چې آیا دوی ته رسیدګي شوی یا هڅه ورته تاکل شوی دی موضوع تر کومه ځای پورې مختص ملي او یا لوري د مشکل ایجاد کوي. پری به فکر موږ د دې خدمت کیو چې دوی تشریف راوړي ولایت ادارې ته او موږ هغه دوی هغه څه چې هغه به ان شاء الله همه جنبه بررسی کیږي په قانوني شکل باندې چې کدوی غیر اساسي وي او یا هم منفقسي وي لدندې نه به طرف اساسي وي او یا هم په غیر قانوني ډول کچیر دوی سره جفاف وي او یا هم دوی ته مشکل ایجاد کوي په دې برخه کې به ولایت ادارې هیڅ ډول کومه لدې ته ولا درغوي او په خدمت کې دې تر څو ترستګي.
د انصاف پلټکی
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د هلمند ولایت د ډاکټر مطیع الله همدرد په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلی و چې سو کالې د هلمند ولایت د روغ د درملنې پر روختون کې د ډاکټر په حیثیت وظیفه اجرا کړي خو دغه روختون سرپرست رئیس پرته کوم دلیل لدند لري کړي او د هلمند والی ویان خاغلی عمر زواک وویل چې د ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او د ستونزې حل ته قانوني لار ومندل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزې ولري او قانوني وي لا ازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د ورکوسو عزیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو سلام. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. د دې پروګرام اوریدو ته زه طاهر روشان ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، موږ همیشه دغه خبره یاد کړې ده چې کله چې خپل پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبتوي، نو لطفا خپل نوم او ادرس او د ټلیفون شمیره او همدارس د ورکسي وکاس پوره نوم، د پلار او یا نورو دوستانو نمونه او نشانی ذکر کړئ. خو بیا هم زموږ ځنې اوریدونکي دغه شرطونه نه مراتوي، یا دا چې د یادې وزي، او یا هم زموږ ځینې دوستان د خپل ورکسي عزیز یا دوست نوم او نشانی د یاده باسي چې دغه پیغام به نیمګړی وي. که څه هم موږ به یې خپور کړو، خو کله چې نور اوریدونکي اوري، نو نسي کولی چې ستاسو سره په دې برخه کې بشپړه مرسته وکړي. نو په همدې هیله چې دغه موضوع ته مو زیات پاملرنه کړې وي، د دې ورځې دغه خپرونه لومړی د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلوو چې کوم څوک یې پیدا سوی وي. نو راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو، السلام علیکم. یو غفار یم، اورور د ایران څخه مې کله تماس نیولې ده. یو نفس دلته د سردار محمد په نامه دی، نور محمد زوی دی، د هلمند ولایت مرګی دی. یو نفر چې هر سره اورور په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي، یو صفر اته نوي نسو درو دېرش نسو څلور څلوېش څلور اویا پنځه شپته دا ټلیفون نمبر دی. کله راځي زنګ وي، دا کله سره ډېر وخت کیږي، دا ورځي ورسکار کیږي. دا کله مور نه پلار، مور نه لري، کور نه لري، ورور نه لري، ځنګ لري، څنګه خو والا
ورور اوس دغه چا زنګ وو، دغه چې ما سره یو کس ده نوم یې ورته ونه خود، د خلاصې وي درې بوګته نشته دی، او شنې سترګې دی. دا څلور کال کیږي چې دا ما سره دا دغه شمیر څنګه غوښنه کیته. نو مهرباني دې کې دا نمبر مونږ ته خلګ راکې. و عبدالشکور لغمان نه دا تل کال کیږي چې ما زنګ نه درکته د خلاصې درې بوګته نشته دی، او دوه وسویل چې څلور کال کیږي چې ما سره دا په دغه نمبر دې کده ما نمبر واخی په دغه نمبر دې زنګ راته و هي ستر اتا شپاره څلور سواتل درې پنځو ډیر مننه.
السلام علیکم، زه محمد حسن د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. یو رادیو ازادي ته یو څو مرمخ کې یو شوزی پیغام پریشو، بیا د ټلیفون نمبر اعلان کړل. هغه ټلیفون نمبر دې زاد د 200 داده دی. یو واری پرتی وای نه، بیا څه شو وای نه، دا کوم ادرس چې هغه ما سره سم مو زسل وی ښکاله کیږي. د کور سره نظر راکړم، اوس بچان مې دی، اولادونه مې دی. دغه شوزی کوم نمبر چې دغه کړی او بیا څه دغه رادیو ازادي یو سړی دغه نمبر اعلان کړل، اما هغه غلط و. ځین هغه سړی څه خواست کوم کې پښتو وای کې پښتو وای نمبر دې قرار وای، هغه نمبر زه سی کوم، زه دغه شزی زیما.
زه عبدالحی روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالی یم، او اوس په هلمند کې گزاره کوم. زه عبدالحی د حجی الله خالق اخون زیما. نو که زما دغه خبرې زما بابا اوري چې په نامه سره د حجی الله خالق اخون دی، ما ته دې پر دغه شمیرو باندې زنګ وې، صفر و سو نسل ویش یو سل و دېرش دوه سوه یویش. نو ما ته زنګ وې، ډېره مهرباني به وي، او دا ډېر وخت کېږي چې زما څخه د یو ورور صدخه ورکه ده، او د پنامه سره د عبدالواجد یې. دا ډېر وخت کېږي چې زما څخه پته ورکه ده، او کدی هم زما اوري. نو په دغه نمبر دی و ما ته زنګ ووهي، صفر و سوه نسل ویش یو سل و دېرش دوه سوه یویش په دغه شمیره باندې. زما ورونه عبدالحنان، عبدالله، احمد، عبدالبشیر، عبدالواجد، دا ټول ته دې زما سلامونه ورسیږي. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم. زه شیر احمد د هلمند ولایت سره ستاسو د ټلیفون په کښه قرار لرم. غواړم چې د ورکوسو عاجزانو خبرګونې ته یو پیغام پرېږدم. دلته یو کس دی، دوی دا دوه کاله کېږي زه په خبر یم، دا دوه کاله کېږي چې د چا سره دی په دغه ځګر باندې سپین ټاپ دی. دوی زه د کجکي ولسوالۍ یم، کې قریبان زما اوري ما ته دې په دغه تماس ونیسي. نوسو پنځه څلوېښت صفر اووه یوولس شل والسلام. پر دا جګر باندې سپین ټاپ هم لري.
السلام علیکم زل زابل ولایت شمول زول ولسوالی زخه نجیب الله خبره کوم زل چمن زخه د کندهار پر طرف راسپور کوم پر داروډ باندې میکشنای پیدا کړ چې محمد عثمان په نامه دی تر دا د شپاړو کولو سو کلو بوی تاسو پلار نوم نه راشي نه د ورونو نوم راشي خدا دا ایتیم وایزه ایتیم یم بس نو زه نه پیژنم چې دای بده چې کوم مسلمان ورور وی د غالق اس که د هر مسلمان ورور وی د غالق له ما سره دی پر دغه شمیره تماس ونیسی صفر اوه صفر صفر درې دوه څلور پنځه پنځه اته نه هغه مې د ټلیفون شمیره ده اس که د هر مسلمان ورور د غالق ورکړي له ما سره دی پر دغه شمیره تماس ونیسی وسلام ډیره مننه
گرانو دوستانو پیغامونه مو واوریدل په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او عزیز په دغه ډله کې وي اوس په هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو رکسو خپلوانو او دوستانو په لټه کې دي.
بله سلام علیکم شکیل وفادار من خولي خود څخه زما یو د اکا زوی دی چې هغه یو کال کېږي به درک شوی دی ورک شوی دی او کار چاته په اړه معلومات وي دا شماره دې مات سره تماسونه سي سپر او یو یو شپږ سپر سپر پنځه دوه پنځه دا شماره دا چاته په اړه معلومات وي نو دا شماره نه دې زنګو
څنګه سلام یو منه ز عبدالمنان میرم د هلمن ولایت د ګریشت ولسوالۍ اوسېدونکی یم ما ورور دی ورته تقریبا شپږ کال کېږي چې د خلکو ورته نظر اخلي ډېر سخت خوښنی چې نه د مرګ معلومات کې نه د ژوند معلومات کې د هر څه کې په دغه وخت کې معلومات لري د خپل زما دغه ورې مهرباني وکړي په دغه لاندې شمېره ته زنګ ووهئ چې زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اته پنځه درې دوه واره نه نه اته شپږ دا زما شمېره ده بس هر څوک تر دې پاتې معلومات لري د خپل زما دغه ورې چې د ماسم بنا کا زوی د شهباز اکل مسی دی د میرمندو د ساحې څخه نظر اخیستل دي چې بیا هیڅ معلومات مخته نه. السلام علیکم.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته وایم له ټلیفون برکت څخه محمد خوشاله ما د هلمند ولایت نه موږ یو دوست دی په سنگینو لسالی کې نادر کسوي دی نو د کندهار دی نو د سنگینو لسالی کې کمل ګری او دوستان چې دی په لشکرګاه کې خدمت زغاو دی نو ځکه چې ورونه ډیر په تشویش کې دی او کلار دی کدی غواړی چې موږ سره معلومات راکړي په دې شمیرو د موږ سره اړیکه ونیسي ډیر ځواني دي صفر اووه صفر اووه څلور درې یو څلور دوه پنځه سلام شمیره ده صفر اووه څلور نه یو یو نه څلور اووه نه ډیره مهرباني به مو وي خدای دې چې زما پیغام ثبت شي د ازادي راډیو څخه ډیره مننه ښه وخت ښه ژوند د خدای په
السلام علیکم زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسېدونکی فیروز احمد ما ورور فیروز محمد د څو عمر مخکې د کندهار ته په مفهم ولې کې نیت وې د نیت د وحلو سره سمې ټلیفون هاړي کې پرې شي نو که چیرې د خپل یادا پیغام اوري یا د په هر له نیتو معلومات لري نو موږ ته دې سره څنګه وې چې پر وڅاوه تاسو ورلس نو تاسو اته پیندو
السلام علیکم زه عبدالحکیم یم د هلمند ولایت لشکرګاه ښار څخه خبرې کوم زما بچی صالح دی د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د فلکان د کرې اوسېدونکی دی د درو میاشتو راهیسې نادرکه ده کار څه په اړه معلومات لري زموږ سره چې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي صفر اووه څلور سوه څلور څلوېښت یو اته درې سوه څلور ویشت بل شمیره ده صفر اووه سوه دوه سوه یو شپېته اته سوه دېرش که چېرې ته زما غږ خپل اورې په اړه څوک معلومات لري نو مهرباني دې وکړي زموږ سره په دغه اړیکه راونیسي.
زه فرید احمد د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ څخه نیالګي کې نیولی دی ما یو وخت دی د فیض محمد په نامه دی د یو میاشت کېږي نه ده راکه دی کار چا ته معلومات وي نو په دا شماره کې ما سره اړیکه ونیسي صفر اویا څلور اویا دوه سوه څلور نوي زن بیا وه صفر اووه صفر اووه صفر اووه څلور دوه نهه څلور.
سلام علیکم دا آزادی راډیو ټول ګلونو خبرېدونکو ته یو ځانګړی سلام کوم. دا چې زما یو دوست ورک دی، دا چې ډېر پیسې ترې سلام یم، نو خدای دې وکړي چې آزادی راډیو د لارې را پیدا شي. نو د آزادی راډیو څخه به ډېر مننه کوم. زه قدرت الله قدردان یم، د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. زما یو دوست دا چې د الاداد په نامه دی، دا چې د مخکې به کابل شو تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې ما دا اړیکې سره کښته شوي دي. نو کار ته یا معلومات لري یا دی زما غږ دی په خپله خاورې، نو دا چې په دغې شمېرې د اړیکې ونیسي نو ډېر به مهرباني وي. 0 3 2 2 1 1 یو ځل بیا تلیفون را وایم. 0 3 2 2 1 1 په همدې شمېرې د اړیکې را سره ونیسي. دا آزادی راډیو څخه ډېره مننه کوم. سلام پام.
زه محمد صادق یم، د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ مې اړیکه درسره نیولې ده. زموږ یو خپل ورک دی چې محمد الله نومېږي، نو دیارلس میاشتې کېږي کار مسلمان ورور لیدلی، نو په دا شمېره چې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 3 2 2 1 5 5 د اړیکو مننه.
الو، زه د زابل ولایت سرسپا د ولسوالۍ څخه مې زنګ ولی دی، کارېزګي د کلي څخه. زما پلار د عبدالملک په نامه چې غټې غټې سترګې لري او سپینه ژبه ده، 3 کاله مخکې هلمند و خوا ته د کوره څخه نادرکه شوی دی. که چا لیدلی وي په دغو ټلیفونو شمېرو دې موږ ته زنګ ووهي یا که دی په خپله اوري. 0 3 2 1 5 5 2 1 0 3 2 1 5 5 5 که چا لیدلی وي موږ ته دې په دغو ټلیفون شمېرو زنګ ووهي. وسلام.
صادر الله ما د ننګرهار ولایت ستاسو سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور د روزګان په جنګ کې لادرکه شوی دی، د عیسی خان نوم یې د چاچینو په ولسوالۍ کې. که تاسو مهرباني وکړئ دغه پیغام زمونږ خور کوي، ډېره مننه وي. دغه شماره باندې دې اړیکه ونیسي که چاته معلومات وي. 0 3 2 5 2 5 9 9 9 7 یو ځلې بیا تکراروم. 0 3 2 5 2 9 9 9 7 بله شماره تکراروم. 0 3 4 3 8 1 1 0 3 4 3 8 1 1 مننه.
زه فرید احمد د زابل ولایت نزانی ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو وخت دی د فیض محمد په نامه دی، د حاجي پیدا محمد کاکو زوی دی. دا یوه میاشت کېږي چې نادراکه دی د هلمند په ولایت کې. هر چا ته معلومات وي نو په دا شماره زما سره اړیکه ونیسي. 0 3 4 4 0 6 9 3 4 3 شماره یو ځل بیا 0 3 4 4 0 9
سلام علیکم. ما یو وراره دی، نوم یې غایګل دی. 4 کاله کېږي ورستو دی، اصلي ارغنداب دی. هر چا ته که معلومات پر دا شماره کې زنګ را ووي. 0 3 0 1 8 1 2 9 4 یا 0 3 0 1 8 9 2 2 9 4 بلل.
د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ د جهاله د کلي له تاسو څخه په تماس کې یم. زموږ یو ورور ماسل خان په نامه نومېږي چې هغه نادرکه شوی دی. چې هر چا ته د مړینې او ژوندینې ته معلومات وي نو په لاندې شمېرو دې اړیکه ونیسي. د اړیکو شمېرې 0 3 8 3 3 0 بله شمېره 0 7 5 5 2 9 مننه.
زه فیصله مطمئن یم، اړیکه مې د هلمند ولایت نه دلیس نیولې ده. او زما د اکا زوی دا 15-16 کاله کېږي، د عبدالغني په نامه دی، د عبدالله اکا زوی دی، پلار نه لري، د عبدالحمد ورور دی. نو کولی شي چار مسلمان روج پیدا کړی موږ سره د تلیفون پر دغه شمارو باندې اړیکه ونیسي. 0 3 0 3 0 3 4 2 بل شماره 0 3 0 1 5 1 4 1 4 تلیفون شمارې یو ځل بیا 0 3 0 3 0 6 0 6 2 2 بل شماره 0 3 0 6 0 6 1 1 بیا په پای کې 3 بس در بل پیغام د الله پامان.
السلام علیکم. عبدالحنان مومن یم، له شایسته کندهار ولایت څخه. زما یو دوست له ډېر وخت څخه ورک دی، د وحید په نوم باندې. نو که دی زما واز اوري زما سره دې په دې شمېره معلوماتو کې وسوه تاتيا يواتيا بنزاتيا لس سفر و اتا 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 يو اتا بنزا يو سفر نو تقریبا دا یو کال وشو چې بیخي تقریبا نظم معلومات لرم او نه کورنۍ مې په ځما وځوري په دغه شکره کې معلومات چې پر اووه سوه اته اتیا یو اتیا پنځه اتیا لس د خدای په امان د پیغام د نشرېدو
روز د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ جالا د کلی نه دا پیغام ټولو ازادي راډیو کارکوونکو ته پرېږدم چې زمونږ یو کس دی د ماتل خان په نامه چې درې کاله کېږي نه درک شوی دی چې هر چا ته څه معلومات وي نو په دغه شمېرو دې اړیکه ونیسي صفر اووه سوه اته اویا درې څلوېښت لس مننه
دوره کوسو عزیزانو د پروګرام قدرمنو اوریدونکو دا وساس پیغامونه چې زموږ د پیغام ثبتولو په سیستم کې مو پرې شو نو خدای دې وکړي چې ډیر ژر پر تاسو ستاسو د روکوسو عزیزانو د پیدا کېدو زیری وسی په همدې هله او تاسو ته د سوکاله او آرام ژوند پته ما تر راتلونکو خبرونه پوري د خدای پامان
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ.